افغانستان په وخت د شپې
نه به جوشي تاسو ازادي را دي ته واقعي است مخکې در دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه کم ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کابل دوهې ترمنځ مستقیم الوتنې پیلوي. دغه شرکت د نیکشنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوهې ترمنځ مستقیم الوتنې به د دسمبر په 18 له کابل څخه دوهې د دوی د ایوې الوتکې په لوت پیل شي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته د افغانستان او بهرنۍ هیوادونو ترمنځ سولې الوتنې وځنډول شوې، خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د هیوادونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کلونو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پوروړ کړي دي، او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې له هرو 5 کورنۍ څخه څلور پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوروړي دي چې دا د 5 ډالر مادل دی. له دې سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداری ورکړی چې د روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکي میاشت کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کیش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI مشرۍ ته نوموي. پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړي، غوښتنه کړې چې له FBI څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي، او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وايي پر روان 14 ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. د سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هره ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابري مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی نړیوال کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول شول. وروستۍ خبرونه دا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارات کړه. سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله، او دوی لکتر لګه ودې افغانان نیولې دي. پرون په خبر پاڼه کې ویل چې افغانان په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې، او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېدای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقۍ دوهم فیسټیوال افغان ښځې د خپل حقونو په لټه کې.
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان ښځې د هر ډول حقوقو نه بې برخې دي.
او هوا په سړېدو سره د کپ پلورونکو بازار ګرم شوی.
او دغه جرابات پلان کې نه د نغلو ډرونډه کې او شروبي کې د خصه میان ورکی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دی. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي، اوان له پولې راړول کیږي. نور جزئیات په راپور کې.
د ایران د اصفهان اوسیدونکی حفیظ الله نایب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال له قانوني اسنادو سره سره له پولې اړول کیږي، داسې چې په خبره یې ښځې ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان یې شړل سوي دي.
مثلا مرد شه رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه، دغه خانواده ش اینجا میمانه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کراری ننیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته بې سرپرست پاتې شي.
په تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم،
مونږ د ایران په هر کوڅه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مو غوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلي پرون شنبه د نومبر په 13مه کابل ته د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو واسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلو نیوز خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپل خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاست افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
د کندرا په تورنټو ښار کې د دایمن دوا په نوم د موسیقي دوام فیسټیوال جوړ شو. افغان هنرمندان چې د شنبې په ورځ ناوخته له بیلابیلو ودونو څخه په دغه فیسټیوال کې برخه اخیستې وه، د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اغېزمن ګڼي. نور جزئیات په راپور کې.
د کانادا تورنټو ښار د شنبې په ورځ ناوخته د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فیسټیوال کوربه و. دغه فیسټیوال په کانادا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دېرش افغان هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کانادا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فیسټیوال کې برخه اخیستې وه، د دا ډول فیسټیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فیسټیوال یو ګډونوال پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل
هر سال اوت شو در دشقا هم تجدیل می شد، ولی یک بدت اوت شو خوب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات
پخوا به هم هر کال دست اوت شو تر سره کیدی، خو د زین استون زله عمل و دریدل. خو په دې ورستیو کې درامین منصور پروډکشن نوی او خوانی هنرمندان را غواړي او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي تر څو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولاړ نسی. زه دلته دی بی بخوانی هنرمندی په حیث چې عمر مو په دې لار کې تیر کړای راغلی، دا په کانادا کې ولمنځل سو. او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فیستیوال کې اوشمینوی او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د موسیقي هنر په لا ډېر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فیستیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل:
کوم ایوارد موږ ته نصیب شو، موږ ته ډېر اهمیت ځکه لري چې موږ ویښ شو، موږ به ویښ کیږو، موږ نور او سپورت کیږو، موږ نور او خدمت کوو، موږ به لکه پروګرامونه هم وي موږ ډېرو، ځکه چې موږ او خلک لازم ملزوم یو. که موږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ به مړ کیږي، ختمیږي. سلوسلو
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکي عبدالله نوابي شادکام چې د هم دغه فیستیوال جایزه ګټلې ازادي راډیو ته وویل:
دا ډول غونډې او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر لرو، نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړې توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمینه برابره کړو چې موسیقي مو له منځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنا دي چې زموږ غږ نه شي غلې کولی.
خاموش کردن نمیتونم.
نه سلام شده نه پیغام شده نه یه پیک شده نه گشمنه چه جمال را پیاد چی لال گل تکلم کتنه چه جمال را پیاد چی لال گل تکلم کتنه.
د ډایمنډ نومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون په اتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمنډ ټو فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستان بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او پر رسنیو او په خاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړی دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د شپږ ودونو له لوري نړیوالې جزایي محکمې ته د ښځو له حقوقو د پراخې سرغړونې په تور د طالبانو د قضیې لوړاندې کولو هرکلی کړی دی. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
په همدې مناسبت اتحاد فعالان از یې اقدام
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او ملاتړ یې کړی. له نورو هیوادونو د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي تر څو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل سي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوی وشي. په دې اعلامیه کې راغلي: اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونو به برخه دي، نو موږ د دغه جنایاتو چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دغه جنایاتو مخه ونیول شي، او دغه جنایات چې دوی په درېو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري، باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دغه ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
د ښځو غوښتنې تل دا وي چې بالاخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویونکي وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پرېکړه وسوه چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان زر عملي سي تر څو طالبان د خپلو اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 23مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2023 اکتوبر څخه یې په دې اړه څېړنې پیل کړي. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د دغه هیواد په شمال کې د همه ولایت ځینو کلیوالو او خارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستیو دوه ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب شار زیاتره برخې ونیولې او د دې شار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوځ وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپلو نورو جګړو کې شکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په وروستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د همه شار شمالي څنډو ته رسیدلي او د سوریې د پوځ واکونه د دې شار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگټن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلي پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیره بیا د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګري ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دوه ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقرې ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کپلورین کې وای دا واپ سړی د سره یې بازار خښوي دي. خو د کبانو فارم لرونکو دا کوي چې لګونډي ودونه څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو لامل دوی په پلور کې کمواله راغله دي. نور حال پر راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
دو قزل اله کب د یو کیلو بیا 100 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش می رسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لغپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه ده، نغلو ډرونټه کې او سروبي کې ډېر ښایسته میان ورکوي او ډېر خوندور میان دي او ډېر په خوند برابر دي او ډېر ښایسته پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و موږ غوښتل چې د کبانو غوښه ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو. خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 140 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوي لوړولو په هدف نومول شوی، خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. د ټولنیزو چارو کارپوهان په افغانستان کې د ایډز ناروغي او ایچ آی وی ویروس په اړه د بشپړه عامه پوهاوي پر اړتیا ټینګار کوي. نور جزا د سنا کاکړه په دې راپور کې.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغۍ یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی، نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالېږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالېږي، او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لېږد نور لاملونه بلل کېږي. دا ورځ د ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وایي، په اچ آی وی ویروس اخته کسان له دې ویرې چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یوه له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یوه سنتي او یوه کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونزه همدا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس سخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لېږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټۍ نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په اچ آی وی اخته کس خپله ناروغي پټوي او هغه نور وګړي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک یې پرې اخته کړل، دغې ټولو خون دا به ټول د ده د غاړې وي، نو دی باید هیڅکله هم خپله ناروغي پټه نه کړي او نور وګړي هم هغه ته باید تهدید آمیزه، توهین آمیزه، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کړي، پیغور ورته ور نه کړي. دا نوساری ناروغی ده، نو دغه سړی هم باید موږ عقدایی نکړو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا اچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یوه ګواښ په توګه د ایډز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایډز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړې، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو ودبه وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ